د سهار لس بجې شوې تاسو ازادي رادیو او ری پدې یو ساته پښتو خبرونه کې مو په هلمند کې د وسلوال طالبانو پر ضد نوې عملیاتو د پیلېدو له حاله خبرو. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو له یوه کاندید سره مرکه لرو او په انتخاباتو کې د خبري رسنیو پر رول هم د اونۍ بحث درته خبرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې د افغانستان کورني خبرونه واورئ.
په دې ساعت کې په کورنیو خبرونو کې واوري چې ایساف ځواکونه وایي د افغانستان په جنوب کې د دوی دوه سرتیري وژل شوی دي. له هرات څخه په را رسیدلو خبرونو کې واوري چې په تیرو 44 ساعتونو کې د دغه ولایت په دوه ولسوالیو کې د مخالفینو په بریدونو کې دوه پولیس وژل شوی او 15 کسان ټپیان دي. او د نړۍ په خبرونو کې به هم د سیمې او نړۍ وروستي حال درکو. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان په جنوب کې د ایساف ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي دي. د دغو ځواکونو خوا په یوه خپرې شوې خبر پاڼه کې په پیښه کې د دوو سرتیرو د وژنو او د شپږو کسانو د ټپي کېدلو خبر ورکړل شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پیښه پرون ماسپښین شوې ده، خو د پیښې د ځای او د وژل شویو او ټپیانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د دولت کوم مخالف لوري هم په دې اړه څه نه دي ویلي. له هرات څخه را رسیدلي خبرونه وایي چې په تیرو 44 ساعتونو کې د دغه ولایت په دوه ولسوالیو کې د مخالفینو په بریدونو کې دوه پولیس وژل شوي او 15 کسان ټپیان دي. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ ویان ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښې د هرات ولایت په دوه بیلابیلو ولسوالیو روباتسنګي او غوریانو کې شوې دي. خو طالبانو ویلي چې دوی یوازې په روباتسنګي ولسوالۍ کې و کسه پولیس وژلي، څلور ژوندې نیولي او د دوی دوه رینجر موټرې هم له ځان سره بیولې دي. سیمه ییزو چارواکو دا ادعاوې رد کړې دي. تیر ماښام د ننګرهار ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو او ملي اردو پر یو کاروان د بم چاودنه شوې ده. د ننګرهار والي ویان احمد ضیا عبدالزی ازادۍ راډیو ته په خبرو کې پیښه تایید کړې، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان ګڼي ویلي چې پر یو ټانک سپاره د ائتلافي ځواکونو د اتو په شاوخوا کې عسکر وژلي دي. دغه پیښه مملې ته څیرمه د خوږیاڼۍ ولسوالۍ په شګۍ سیمه کې شوې ده. او سم د انتخاباتو په اړه، نن سهار د پروان او کاپیسا ولایتونو یو شمیر خلکو پروان کې د ولسمشرۍ پراتونکو انتخاباتو کې د لاریون په کولو سره له ولسمشر کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. له سیمې څخه د ازادۍ راډیو خبریال خبر راکوي چې د لاریون کوونکو اوږده لیکه د کابل پروان د لارې سر ته راوتی وه او د شعارونو په ورکولو سره یې پراتونکو انتخاباتو کې له ولسمشر کرزي څخه خپل ملاتړ څرګندولو. د یو بل خبر له مخې، فرانسې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په کابل کې د فرانسې سفیر پرون د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره د نومول شوي کاندید میرویس یاسینی سره په کتنه کې وویل چې فرانسه په افغانستان کې د رڼو او عادلانه انتخاباتو غوښتونکې ده. بلخوا د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره نومول شوي کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی پرون د کوچیانو او د دیساب د احیا او خواجه چاش د ولسوالیو له استازو سره وکتل او د ولسمشرۍ لپاره یې خپل راتلونکي پروګرامونه له هغوی سره شریک. او د امجان خسیر صرافی د شرکت د راپور لمخینن افغانۍ د بهرنۍ اثر په وړاندې په دې توګه بدتیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ او لس پولای وی یورو او یو افغانۍ او دیش پولای، یو سترلینګ پاوند یو اتیا افغانۍ او یو اتیا پولا، یو سعودي ریال جلس افغانۍ او 25 پولا، زر ایرانی تومانه 500 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 413 افغانۍ. دا ورته د امد افغانستان کورنی خبرونه او اوس هم بهرنۍ خبرونه.
په پاکستان کې امنیتي ځواکونه وایي چې پرون ناوخته په خیبر دره کې لږ تر لږه 28 تنه مشکوک سختریزي هغه مهال ووژل شول چې د پاکستان جنگي هلیکاپټرو د هغوی د پټیدو پر مرکزونو حمله وکړه. د پاکستان د ملیشه ځواک یو ویندوی وویل چې په وژل شویو کسانو کې د طالبانو یو مهم قمندان هم شامل دی، خو پیژندل شوی نه دی. د پاکستان د ادعا د خپلواک سرچینو له لوري تایید او یارت شوی نه ده. له بلې خوا، نن پېښور ته نږدې د پولیسو د غزمی په لاره کې چاودنې دو پولیس ووژل. تر اوسه پورې چا د دې حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ایران د مخالفینو مشر میر حسین موسوی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د جون د 12 نیټې د جمهوری ریاست انتخابات مشروعیت نه لري او له خپلو پلویانو یې وغوښتل چې د دغو انتخاباتو د نتیجو پر ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي. موسوی په خپله ویبپاڼه کې د غراز له چارواکو وغوښتل چې سیاسي بندیان خوشي کړي او د انتخاباتو د سیستم او د مطبوعاتو د ازادیو د اصلاح کولو لپاره مقررات رامنځته کړي. ایرانی چارواکو د اصلاح غوښتونکو ګوند اعتماد ملی ورځپاڼه وروسته له هغه مصادره کړه چې بایلونکی کاندید مهدي کروبی وویل دی به د احمد نژاد بیا ټاکنه تایید نه کړي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې د ایران پر حکومت تور ولګاوه چې د یو غلط معلوماتي کمپاین له لارې هڅه کوي چې د جون د 12 نیټې د انتخاباتو پر سر د راپورته شویو اعتراضونو په ترڅ کې په ډزو د یوې ځوانې ښځې د وژلو ملامتي په مظاهره چانو واچوي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل هغه مفکوره چې وایي دغه وژنه یوه دسیسه وه د ده په وینا ټکان ورکوونکې ده. د ایران د پولیسو مشر اسماعیل احمدي مقدم په تهران کې وویل چې د جون په 16 نیټه د مظاهرو په ترڅ کې د وبښک ندا آغا سلطان وژنه یو د سیسه و او هدف یې دا و چې په بهر کې د ایران اعتبار ته زیان ورسوي. امریکایي مجلې نیوز ویک یو وار بیا له ایران وغوښتل چې د دې مجلې خبریال ژر تر ژره خوشی کړي. د نیوز ویک خبریال د ایران د انتخاباتو د نتیجو پر سر د ایران د خلکو د ناکرارۍ په ترڅ کې ونیول شو. نیوز ویک په یوه خبر پاڼه کې ویلي مازیار بهاری چې یو ایرانی ول اصل کاناډایی دی د جون له 28 نیول شوی او اجازه نه در لاسه کړی چې ځانته وکیل ونیسي. د ترکمنستان او روسیې ترمنځ د غازو پر سر د اختلاف له پیلېدو وروسته د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د لومړي ځل لپاره د روسیې ولسمشر ته د خبرو بلنه ورکړې. څرګنده نه ده چې د قربان قلی بردی محمدوف او دیمیتری میدویدیف ترمنځ به څه وخت خبرې وشي. روسیې چې د ترکمنستان د غازو لوی پیرودونکی ده د اپریل په میاشت کې وروسته له دې د ترکمنستان د غازو واردات بند کړل چې په یوه نلیکه کې چاودنه وشوه. چاودول شوی پایپلاین ترمیم شو خو دواړه خواوې د سودا پر نویو شرایطو سره جوړ را نغلل. د ترکمنستان دولتي خبري آژانس ترکمن خبرلاري همداراز وویل چې بردی محمدوف د اوکراین ولسمشر ویکتور یوشچنکو ته هم بلنه ورکړې چې په سپتمبر کې ترکمنستان ته ورشي. او په جنیوا کې د روسیې او ګرجستان د چارواکو ترمنځ پر امنیتي مسایلو خبرې پرون به نتیجې پای ته ورسېدې. دا د 2008 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې روسیې او ګرجستان لنډه جګړه وکړه 15 ځل خبرې دي. په پرونی غونډه کې د دواړو هیوادونو چارواکو په دې سلا وکړه چې د سپتمبر په 18 بیا په جنیوا کې غونډه کوي.
د افغانستان نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو واوریدل او اوس هم پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. په هلمند کې د امریکا د پولیس سمندري عسکرو په ګډون نړیوالو افغان ځواکونو له تېر شپې راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. په شمال کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان له نړیوالو ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې یو مقام وایي روسیې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د هر راس خبرو مخالفه ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي په ناتو کې د امریکا د استازي خبرې تایید کړي چې ویلي دي اروپا باید په افغانستان کې زیات مسؤلیت وګور کړي. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو له یوه کاندید محمد اکبر اوریا سره مرکه لرو.
زه له طالبانو سره دښمني نه لرم که افغاني طالب وي هغه حق نه لري توپک په لاس کې.
د ازادي راډیو په نننۍ بحث کې مو په انتخاباتي مبارزو کې د خبري رسنیو رول څېړلی دی.
دا چې ځینې رسنۍ د ځینو سره د ځینو اړیکو له مخې سم چلند کوي د دیموکراسۍ په ټولنو کې دا یو رواج دی.
د سهار لس بجې او نه دقیقې دی. تاسو ازادي راډیو اورئ. روان خبرونه په سر کې په هلمند کې د روانو پوځي عملیاتو له حاله خبرو راپور نه وایي چې نړیوالو ځواکونو له تیر شپې راهیسې په هلمند کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. دا عملیات وروسته له دې تر سره کیږي چې شاوخوا 8500 امریکایي پوځیان په دې ولایت کې ځای پر ځای شوي دي. د عملیاتو هدف له وسلوالو طالبانو څخه د سیمو نیول، هلته د وړو اډو جوړول او بیا افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارل بل شوي دي. اسمت سروانی په اړه نور معلومات ترکوی.
په زرګونو امریکایي سمندري پلیو ځواکونو او افغان پوځیانو په هلمند کې د زغراوالو ګاډو او هلیکاپټرو په ملاتړ د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. لویدیزو خبری آژانسونو دا عملیات چې تېره شپه ناوخته پیل شوي په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره د باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ پر اساس د وسلوالو طالبانو پر ضد لومړنۍ لویه حمله بللې ده. د دغو عملیاتو چې د شپې له یوې بجې وروسته پیل شول، هدف د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د اسد د 9 نیټې تر انتخاباتو مخکې له وسلوالو طالبانو څخه د هلمند وادۍ تصفیه بلل شوې ده. چارواکو دا عملیات چې د خنجر نوم یې ورکړی، د افغانستان د جګړې د نوي پړاو تر ټولو پراخ او چټک عملیات بللی دي. برېټانیې ځواکونو تېره اونۍ دې ته ورته عملیات په هلمند او کندهار کې کړي وو. د امریکا د سمندري پلیو ځواکونو یو قمندان برید جنرال لاري نیکلسن په یوه اعلامیه کې د هلمند د عملیاتو په اړه ویلي، هر ځای چې دوی لاړ شي هلته به واړوي او هر ځای چې دوی پاتې کیږي هماغه ځای به وساتي، ودان کړي او بالاخره به د هغې سیمې د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. د امریکا متحده ایالتونو غواړي چې د افغانستان د اسد د 9 نیټې تر انتخاباتو دې هیواد ته 2000 نور سرتیري واستوي. افغانستان ته د دغو عسکرو له رسیدو سره به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر د 6 کال تر پایه پورې 8000 ته ورسیږي. که څه هم له دې سره به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر دوه برابره شي، خو بیا به هم په عراق کې د امریکایي سرتیرو تر نیمایي کم وي. په هلمند کې د امریکا د سمندري پلیو ځواکونو ویندوی بیل پیلیټر وویل چې په نننیو عملیاتو کې راز راز الوتکې برخه لري. هغه دغه راز وویل چې د دغو عملیاتو هدف دا دی چې دوی پر وسلوالو سخت دریځو فشار راوړي او افغانانو ته وښيي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. هغه دا هم وویل چې کله دوی سیمې تصفیه کړي، پوځیان به د سیمې له قومي مشرانو سره خبرې پیل کړي، د هغوی غوښتنې به واوري او هغه څه چې د سیمې خلک غواړي هغه به ورته وکړي. پیلیټر زیاته کړه چې دوی نه غواړي چې د هلمند خلک ورته د دشمنانو په سترګه وګوري، ځکه چې دوی د هلمند خلک له دشمنانو ساتي. د هلمند والی اټکل کوي چې دا عملیات به خورا اغیزمن وي. ګلاب منګل په یو اعلامیه کې چې په واشنگتن کې خبره شوه ویلي، امنیتي ځواکونه به د اډو په جوړولو سره د سیمې د اوسیدونکو لپاره داسې امنیت برابر کاندي چې دوی هر راز کاروبار کولی شي.
په هلمند کې د امریکایي ځواکونو، د امریکایي سمندري پولیسو ځواکونو او د نړیوالو او افغان ځواکونو په د ګډو عملیاتو په اړه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستای شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي رادیو .org. د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي چې د وسلوالو یو مهم قمندان چې د لسو دولتي مامورینو او مقاماتو په وژلو تورن دی، له نړیوالو ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. د دې پیښې چې د جوزجان په ګیزاب ولسوالۍ کې شوې تفصیل عصمت سروان وړاندې کوي.
چارواکي وایي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان پرون ناوخته د ناټو او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل شو. د جوزجان ولایت امنی قمندان خلیل امینزاده پرون وویل د وسلوالو طالبانو قمندان مولا نادر د جوزجان په ګیزاب ولسوالۍ کې وروسته تر هغه د افغان او ناټو ځواکونو په 2 ساعت عملیاتو کې ووژل شو چې نوموړي د دغو ځواکونو پر کاروان برید وکړ. امینزاده وویل چې دغه طالب قمندان 4 میاشتې پخوا د ګیزاب د څنګلوري ولسوالۍ قوشتېپی د ولسوال او امنیت قمندان په شمول د 10 مامورینو په وژلو کې لاس درلود. د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد وویل چې په ګیزاب کې د دوی یو طالب له ناټو او افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. د ونه ویل چې وژل شوی طالب څوک دی. د طالبانو ویان همداراس ادعا وکړه چې په دې جګړه کې چې پر افغان او ناټو ځواکونو د دوی د ملګرو له حملې وروسته ونښته، 4 جرمني سرتیري او 15 افغان پوځیان ووژل شول. خود ناټو په مشه ایساف ځواکونو وویل چې دوی ته په دې نشته کې هیڅ راز مرشوب نه ده اوښتې. د ایساف په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې په جوزجان کې د دوی په ګډو عملیاتو کې د طالبانو یو قمندان وژل شوی دی. په اعلامیه کې یادونه شوې چې دوی وروسته تر هغه پر طالبانو برید وکړ چې هغوی په سیمه کې د سویډنی او فنلندي ځواکونو پر یو کاروان حمله وکړه. د ایساف په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې فنلندي او سویډنی ځواکونو د طالبانو له حملې وروسته د هوایي ځواک مرسته وغوښته، چې په نتیجه کې طالب قمندان ووژل شو او 2 نور ټپیان شول. خبر پاڼه همداراز وایي چې سویډنی او فنلندي ځواکونو ته هیڅ راسته و نه دی اوښتی. جوزجان چې له ازبکستان سره په پوله کې دی، د افغانستان نسبتا امن ولایت ګڼل کېږي، خو یوه اونۍ د مخه په دې ولایت کې 2 مرستندویان ووژل شول.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې یو مقام وایي روسیا د طالبانو له مشرانو سره د هر راس خبرو اترو مخالفه ده. ورته څرګندونې څه موده مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم کړې وي او د طالبانو له مشرانو سره یې خبرې بې معنا او بې ګټې بللې وې. د روسیې د دې مقام د څرګندونو تفصیل موسکو زموږ د خبریال په راپور کې اوري.
روسیا د طالبانو د مشرانو سره د هر ډول خبرو اترو مخالفه ده او د طالبانو د مشرانو سره د افغان حکومت د پټې ناستې ولاړې تاکتیک په قطعي توګه ردوي. دا مطلب په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي مرستیال کنستانتین دولګوف څرګند کړی دی. دولګوف وایي په افغانستان کې اوس هم امنیتي وضع د ډاډ وړ نه ده او په هغه هیواد کې بې ثباتي ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده. دا مطلب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان په مسلې بحث کېده څرګند کړی دی. دوویل روسیا د افغان حکومت د مخالفینو سره د ملي روغې جوړې د سیاست څخه ملاتړ کوي خو نه غواړي دا شان خبرې اترې د طالب ضد مخکښو ځواکونو او د مرکزي واکمنۍ دریځونو ته نه جبرانېدونکي زیان واړوي. کنستانتین دولګوف وایي
этот процесс не должен идти в ущерб достижению долгосрочной стабильности в стране.
Да хабур атру да пруса байт Афганистан ки да уж махал тикау ау шубат та таван сун расави авам дашан да мулгуру милатуну да амнат шура да фейсали ау прик би хилаф ниви да ивай пади ара байт да мулгуру милатуну да амнат шура прик ра пабш пратуга амалиси чага да талибану ау алкайди прзат йомлер бандизуна ди да изятави муж да талибану да машану туристи ау ифрати да лусара د هر ډول موافقې جوړ جاړي او یا روغې جوړې سره مخالف یو. خو د دې تر څنګ نوموړي دا هم وویل د هغو طالبانو سره چې غواړي سوله ییز ژوند ته راستانه سي وسلې پر ځمکه کښېږدي او د القاعدې سره خپلې اړیکې پرې کړي باید خبرې اترې وسي. څه موده مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویلي وو چې د طالبانو د مشرانو سره د افغان حکومت خبرې اترې بې معنا او بې ګټې دي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د هغو عادي طالبانو په خلاتوب چې په پوځي جنایتونو ککړ نه دي په دې شرط چې د مقاومت څخه لاس واخلي اساسي قانون ته درناوی وکړي او وسلا پر ځمکه کښېږدي کولی سي په سیاسي ژوند کې برخه واخلي.
پرون په ناتو کې د امریکا استازي د ناتو پر غړو هیوادونو انتقاد وکړ چې په افغانستان کې زیات مسؤلیت ته غاړه نه ږدي. په ناتو کې د امریکا استازي په داسې حال کې د ناتو په عمدتاً اروپایي غړو انتقاد وکړ چې امریکا په خپله په افغانستان ته شاوخوا 10,000 سرتیري لیږي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزلو او په وسلو سنبالولو د لګښت لویه برخه په غاړه اخیستې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي هم تاییدوي چې اروپایان باید په افغانستان کې زیات مسؤلیتونه ومني. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې په دې هیواد کې یوه تازه نظر پوښتنه ښیي چې په افغانستان کې د جرمني ځواکونو له حضور سره مخالفت مخ په زیاتېدو دی. د موضوع تفصیل عصمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي پرون د اتلانتیک د دواړو غاړو یا امریکا اروپا د اړیکو په کانفرنس کې ومنله چې اروپا ته پکار ده چې په افغانستان کې لوی رول ولوبوي خو اقتصادي بحران ستونزې پیښې کړې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي کانفرنس ته په وینا کې همداراز وویل ښکاره ده چې اروپایان باید تر ډېر څه وکړي خو اقتصادي بحران ورته ګرانه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د امنیت لپاره د 2,000 ترمنځ نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له موجودو 2,000 نړیوالو سرتیرو سره یو ځای شي. د ناټو قمندان جنرال جان کراټاک چې د کارمودې مخ په بشپړېدو ده د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د اروپایي هیوادونو پر کمزوري رول انتقاد وکړ. دغه امریکایي جنرال د جرمني سټوټګارت تر څایتونګ ورځپاڼې ته وویل چې اروپایي مشران ډېر ځله د افغانستان د ماموریت په هکله د خپلو خلکو منفي نظرونو ته ګوته نیسي او بې له دې چې د افغانستان د حالاتو په باب د خپلو خلکو معلوماتو ته پام وکړي د خپلو خلکو نظرونه پلمه ګرځوي. د جنرال کراډاک تر دغو څرګندونو وروسته په جرمني کې یو بله نظر پوښتنه یا سروې خپره شوه چې پر اساس یې ویل شوي په افغانستان کې د جرمني سرتیرو له موجودیت سره د دغه هیواد د خلکو نارضایتي مخ په زیاتېدو ده. په دې نظر پوښتنه کې چې سترین مجلې د چهارشنبې په ورځ خپره کړې په سلو کې 1/6 پوښتل شویو جرمنیانو له افغانستان خپل هیواد ته د جرمني سرتیرو غوښتنه کړې ده. دوه کاله پخوا په سلو کې 250 جرمنیانو له افغانستان د جرمني ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې وه خو د تیر کال په سپتمبر کې له افغانستان څخه د جرمني سرتیرو د ایستلو د پلویانو شمیر په سلو کې 950 ته ورسید. د وروستۍ نظر پوښتنې پر اساس اوس یوازې په سلو کې 33 جرمنیان په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د ماموریت د دوام پلیویتوب کوي. دا نظر پوښتنه له 1000 جرمنیانو څخه یوازې 8 ورځې وروسته له دې شوې چې د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې 3 جرمني سرتیري ووژل شول او یو ټپي شو. د روان کال په سپتمبر کې به د انګیلا مرکل لپاره د جرمني په انتخاباتو کې افغانستان یوه مهمه انتخاباتي موضوع وي. له 2002 عیسوي کال را پرېخوا په افغانستان کې د جرمني 15 سرتیري وژل شوي دي. پرون د جرمني دفاع وزیر فرانس یوزف یونګ د خپل هیواد یوه تلویزیون ته وویل چې له افغانستان څخه به جرمني سرتیري د 15 کلونو ترمنځ ووځي. هغه وویل چې په دې موده کې به د افغانستان خپل ملي ځواکونه د دې جوګه وي چې د خپل هیواد ساتنه په خپله وکړي.
د 1998 کال انتخابات
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو سره د ازادي راډیو د ځانګړو مرکو په ترڅ کې دا ځل مو له کاندید محمد اکبر اوریا سره مرکه کړې.
د افغانستان د جمهور ریاست پوسټ کاندید ښاغلی محمد اکبر اوریا که په لومړي سر کې په ډېرو لنډو الفاظو د خپلې بیوګرافي په ارتباط معلومات راکړي.
زما نوم اکبر اوریا د 1320 کال دسمبلی په 12 کې په کابل کې زیږیدلی یم. خپله زده کړه د ابتدایي او ثانوي تعلیمات د استقلال په لیسه کې سرته رسولی او پس له دې د عالي تحصیلاتو دپاره د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو په پوهنځی کې ما خپل تحصیلات پیل کړ او پس له هغه د عامه حقوق او سیاسي علومو د څانګې نه دیپلوم فراغت مو ترلاسه کړ.
اوریا صاحب، تاسو په خپل بایوګرافي کې هیڅ ډول سیاسي بیکګراوند ته اشاره ونه کړه، نو په کوم هدف مو ځان کاندید کړی دی؟
ما ډېر توضیح ورکړی دی. زما ژوند ټول سیاسي و. مثلا پس له دې چې ما د پوهنځي نه فراغت حاصل وکړ، زه د بهرنیو چارو په وزارت کې ماموریت پیل وکړ. دا بالکل
یعنی بیا هم تاسو په کوم سیاسي پوسټ کې لکه د وزارت په سر نه پاتې شوی؟
وزیر نه وم.
بله،
دا تاسو ته وایم خود ډیر حساس ډیپلوماټیک پوسټونو مسولیت په غاړه مې.
د کوم ځانګړو پروګرامونو سره تاسو کاندید شوی د جمهور ریاست پوسټ؟
زما پروګرام خو ډیر وسیع ده. مونږ شپږ تیزس لرو دا په سیمانه. مونږ خود د چارې مسول نه یو اوس چې پروګرام چاته ورکو. زما د اقتصادي امورو په برخه کې یو تیزس، د اداري او نظامي په برخه کې بل تیزس، د اجتماعي توسعه په برخه کې بل تیزس لرم، او د بین المللي اړیکو په ارسه کې نور تیزس مصر، او د فرهنګي تعلیم او تربیه نور تیزس ده.
رب شو د هواد وسنۍ اساسي اړتیا ته چې البته د امنیت ټینګښت ده، تاسو د خپل راتلونکي حکومت لپاره د امنیت ټینګښت په برخه کې کوم ځل ځانګړي پروګرامونه یا اساسو په اصطلاح تیزس لري؟
د مو تیزس اصلي روح په دې برخه کې دیوا مسلکی ملی نظامی ساختار یا د اردو ساختمان ده.
دا پروسه خو اوس هم روانه ده. د ملی اردو روزنه
دا خو ملی اردو نه ده، لدی کبل چې دا خو عزیز اردو ده.
تاسو به دغه په خپل نظام کې نه پرې دی بل ځنګ
نه دا پرې کړم. دا ولی دا نه پرې کړم، خو اصلاحات پکې راول مو د عمومي اصلاحات په اساس.
یعنی هم دا اوس د افغانستان ملی اردو د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعال حضور لري او د امنیت د ټینګښت لپاره هڅه کوي. څنګه تاسو دا یو اردو ته اجر اردو ویل شي؟
اوس تاسو ډیر په جرأت کې او خپل یوازوال ته دا روخانه د دولت مخالفین سرتنه دي افغانان دي نه خلا تاسو سره دغه د ازادي د رادیو سره توافق کوم چرقم زیر وختونه په شو بده بازی کرقم ډیر خبره کوي.
نه البته که د ازادي رادیو نه مهدف مونږ ترسه پورې خپل داسې کوم سروې نه دا کړی چې
او تاسو خدای خبر خبره کله
البته که د ناتو چارواکي سوي یا افغان حکومت سوي او یا نور بین المللي مقامات چې هغه په باندې ځنګړي سروې غوښتل لري البته مونږ
خاص کوم جګړه نه تاثیر نه لرم. ډېر صمیمانه وایم چې نور ټکي هم شته چې د انتقاد د نوکې ول ده د تاسو په رادیو کې. د مثال په توګه تاسو د هغه سلی چې په ټول هیواد کې هغه ته خلک کنزا کوي د هغه عکسونه سیرې کوي او هغه ته وایي په نېغ په نېغ وایي چې د دې ځای نه وزه زه تا ته رای نه ورکوم، تاسو یوه ایسای اخبار کلی است.
ازادی رادیو اس کله ځانته البته د حق تم ورکې چې په داسې مسایلو کې دخالت وکړي. البته مونږ یو وخت پرندوی اورګانیو مثلا بعض معتبر ادارې چې موجود دي هغه چې س ارقام وړاندې کوي هغه مون خبرو او وایو چې دا ارقام دې خبره کړې دي
دا
آزادۍ راډو نظر نه دی
دا دا بالکل ولې د ما ارقام نه خبره وي اته کومه چې دوی یو ځای ته متوجه دي زه هم ژورنالیست یم
زه تاسو ته دا وایم تاسو وویل چې تاسو ژورنالیست یې اما فکر کوم چې هر ژورنالیستیک اداره چې دی یو معتبر اداره مثلا زخپل شخصا افغان ټولنه ته کوم اعتبار نه لرم اما کله چې د یو غټ سازمان په چوکاټ کې فعالیت کوم او هغه سازمان زما سرویګان د خپل رسمي شمیره په توګه خبروي او هغه اعتبار پیدا کوي که تاسو مثلا کچرته داسې یو سازمان غړی او هغه سرویګان کوي او هغه د دې ضمانت کوي چې مثلا تاسو د هغه د پاره چې کوم سرویګان کوي هغه سمې دی او هغه د خپل اړخ د خبرې مونږ هغه خبرو او بیا هم البته هغه به د ازادۍ راډو خپل نظر نه وي
ملاندار باید داسې نه وي دا خو آزاد ژورنالیستیک وظیفه ده چې بېطرفانه خبرونه خپور کړي خو قضاوت پرېږدي نورو ته
عمل کې هم ثابت کړ ځکه مونږ د هیچا پلویان نه یو د هیچا لپاره کار نه کوو
زه تل تاسو رادیو اورم تل که دروغ نشي درته خدای نه خواسته شل کال بلا انقطاع دغه فیلم زه اورم هغه وخت ته یوازې
یعنې زموږ د راډیو په افغانستان کې تقریبا
د امریکې غږ و نه
اووه کاله کېږي چې موږ فعالیت پیل کړی دی هغې نه مخکې امریکا غږ البته هغې نه مخکې په افغانستان کې اف ایم نه و هغوی به په لنډو سپو او کله کله هم په منځنۍ سپو باندې هغوی فعالیتونه درلودل ښه اوریا صاحب چون بحث زموږ بل ځای ته لاړو تاسو چون کاندي دی زموږ میلمه یې ځینې هغه پوښتنې دي رابشو بیا هم د هغه امنیت موضوع ته که تاسو بیا هم د امنیت لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه لرئ
امنیت د کوم ځای نه خرابیږي باید هغوی ریښې پیدا شي درې اساسي فکتونه سته چې د امنیت وران کېدو دپاره زمین اساس کېږي یو عمومي فقر لوږې عدم پابندي که زموږ اقتصاد که زموږ ملي تفاهم که زموږ ملي شتمني په کار کچول شي او د نورو سره د موږ اړیکې اعتدال ته نژدې شي خپله امنیت راځي له دې کبله تاسو ګورئ چې یو ملا محمد عمر چې په اصلا مدرسې معلوم نه و دیارلس کاله کېږي چې تخل نلی هغه لتوي پیدا کولی نه شي له دې کبله چې د هغوی جګړهیي سیاست ده
تاسو نوم واغوستو چې ملا محمد عمر د ملا محمد عمر او هغه ډله چې د ده پلوي کوي او د اوسني نظام په ضد جنګېږي د دغه ډلې سره به ستاسو چلند په څه ډول وي
لومړی دا چې زه له طالبانو سره دښمني نه لرم که افغانی طالبی هغه حق نه لري چې ټوپک په لاس کې واخلي هغه خلک چې ټوپک په لاس کې لري هغوی د کرزي او د دوی د ډلې تپلې دښمنان دي نه د ما
کله چې هغوی انتخابات نه مني نو د هغو انتخاباتو په نتیجه کې چې کوم راتلونکی مشر ټاکل کیږي هغه به هغوی خامخا نه مني نو په دې صورت کې به تاسو څه ډول چلند کوئ
اصلي طالبان اصلا په جګړه کې برخه نه اخلي تاسو پوهیږئ اټبول خلک دی چې دا خرابکاران ده دا غلو ده
د دې ډلو په وړاندې به تاسو څه کوئ
د ډلې بین المللی تعادل په اساس چې موږ وړاندې کوو یعنی مشارکت د امنیت لپاره په افغانستان کې د شانګهای د اعضاو او ناتو په شریکه ده
اوریا صاحب په څه ډول سره به تاسو وکړی شئ خلق قانع کړی چې تاسو د هغه دپاره به یو ښه مشر ثابت شئ
ټولو هیوادوالو ته وایم کله چې ما د بین المللی اړیکو اداره په لاس کې درلود ما د افغانستان د سفیر په توګه په بلغاریا کې کار کړی
یعنی اوریا صاحب دغه شهرت په ارتباط مې ویلی تقریبا په انتخاباتو کې خلک د یو هیواد تل هغه کس ته رایه ورکوي چې هغه پیژني د هر اړخه او هغوی د هغې په ارتباط قضاوت کوي او بیا د خپل مشر په توګه ټاکي
په دې زمینه کې زه تاسو ته چلنج ورکوم هر ځای چې ناتو نشي تللی هر ځای چې کرزی نشي تللی زه ځم او تاسو استقبال وګوره
یعنی څه مسله ده چې تاسو دی نشئ تللی او تاسو یو ځای ته تللی شئ
زه د خلکو سره د ما اړیکې دا د لومړی ځل نه دی چې لکه کرزی غوندې پنځه کال کېږي چې په افغانستان کې موجودیت لري ما څلور لسیز کې په سیاسي چارو کې بوخت وم
سب تقریبا د درې هفته کې چې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پیل شوه ده ولې تر څه پورې تاسو کمپاین نه شروع کړی او یا مو پراخه غونډه نه جوړه کړی
زما کمپاین جاری ده هر اوراس ټول
یعنی لکه تر لګمو د دې شاهد نه یو
مونږ تاسو خبر نه ورنکو
یعنی ولې مطبوعاتو سره تاسو نه غواړي چې
تاسو مطبوعات شاله د ټول شان شاهدان میخه
نو چې کله ساسو په اجتماع کې حضور نه لري او دوی دا هغه تر کوفخ لاندې رانولي نو دوی به څنګه شاید پاتې شي
زموږ لپاره خاص مانا وریسته انتخابات داسې هوایي نه کېږي لکه دا خلک چې کوي چې خپل هغه ټول شتمني چې د غلا له لارې لاسته راوړلی دي خلکو ته ښایي
مالي ستونزو سره مخامخ یې
دا ستونزه نه ده دا افتخار ده چې هېڅ په دغه هېواد کې ما هېڅ غلا نه دی کړی د ما دوسیې ښایي
ځینې کاندیدان دا ادعا کوي چې البته دوی دپاره اکثره دا د کمپاین مصارف ملي سوداګر عام خلک قومي مشران دی ورکوي دغه پوښتنه البته زه تاسو ته راجع کوم آیا تاسو داسې ملاتړ په ولس کې نه لرئ چې هغه حاضر شي تاسو لپاره د کمپاین مصارف تاسو سره په غاړه
واخلي اجازه نه ورکوم
تاسو فکر نه کوئ چې تاسو وخت له لاسه ورکوئ
اوس کله زه خپل کارونه داسې آسان چاته نه ورکوم زه یو ډیپلوماټ
یم تاسو کمپاین هم پټ روان دی
پټ نه ده زما کور خلاص ده
خلکو کې یو ډول بحثونه روان دي اکثر خلک وایي چې وزنو کاندیدانو د شهرت د ترلاسه کولو لپاره د مادي او سیاسي مکافاتو یا امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره ځان کاندید کړی دی تاسو آیا د دغه کاندیدانو له ډلې څخه یاست که څنګه
دا سوال ماته راځي کېږي نه اصلا ما تاسو ته عرض وکړ چې د دوه څلوېښت کال کېږي چې زه مناسم سیاسي مبارزه کوم نه تیر یم نه سازش ته آماده یم
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندید محمد اکبر اوریا سره مو مرکه واورېده له ښاغلي اوریا او دغه راز له یو شمېر نورو کاندیدانو سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکې زموږ په ویبپاڼه کې اورېدلی شئ زموږ د ویبپاڼې ادرس د ازادي راډیو ټکی او آر جی دغه راز څو شېبې وروسته د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث اورئ په دې بحث کې مو په انتخاباتي مبارزو کې د خبري رسنیو رول څېړلی دی خو اوس به عصمت سروان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه راواوروي
راپور نوای چې نړیوالو ځواکونو له تیرې شپې راهیسې په هلمند کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي ناټو وایي چې پرون د افغانستان په جنوب کې یوې چاودنې د دوی دوه سرتیري ووژل او شپږ نور ټپیان کړل د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي پرون د اتلانتیک د دوړو غاړو یا امریکا او اروپا د اړیکو په کانفرنس کې ومنل چې اروپا ته پکار ده چې په افغانستان کې لوی رول ولوبوي په جرمنی کې د یوې نظر پوښتنې یا سروې پر اساس ویل شوی چې په افغانستان کې د جرمني سرتیرو له موجودیت سره د دغه هیواد د خلکو نارضایتي مخ پر زیاتېدو ده په پاکستان کې امنیتي ځواکونه وایي چې پرون ناوخته په خیبر دره کې لږ تر لږه اته بیشتنه مشکوک سختریزې هغه مهال ووژل شول چې د پاکستان جنگي هلیکاپټرو د هغوی د پټېدو پر مرکزونو حمله وکړه او د ایران د جمهوری ریاست د وروستیو انتخاباتو دوه بایلون کې اعلان شوي کاندیدان وایي چې د احمد نژاد کابینه هیڅ راز مشروعیت نه لري
د افغانستان د ولسمشرۍ یو ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین د جوزال شپږویشتمې نېټې پیل شوی او د اسد تر شپږویشتمې نېټې پورې به دوام وکړي اکثرو کاندیدانو انتخاباتي منډې ترلې پیل کړي او له مختلفو لارو هڅه کوي چې د خپلو د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي په دې انتخاباتي مبارزو کې د خبري رسنیو رول ډېر د اهمیت وړ دی خو آیا خبري رسنۍ ټولو دغو کاندیدانو ته په یوه سترګه ګوري او ورسره یو ډول چلند کوي او که د چا خبره د مور میرې سلوک کوي دا د ازادي راډیو د نننۍ بحث موضوع ده دا بحث په کابل کې زموږ همکار ترتیب کړی چې په ګډه واورو
قدرمن اوریدونکو سلامونه او خې چارې هیله من یو چې بیا هم د ونې د باس په اوریدلو کې تر پای له موږ سره ملګری ووسی قدرمن اوریدونکو تاسو خبر یاست چې د برګولی لښ په گوښټمې نیټې څخه د افغانستان د راتلونکو ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره د انتخاباتو رسمي کمپاین پیل شوې ده او کاندیدانو سره لدی چې د واټونو غاړو ته په کورونو دیوالونو او دکانونو خپل عکسونه لګولې دي دغه شانې د صوتي تصویري او کتبي رسنوي لاره هم خپل راتلونکو پلانونه او کاري پروګرامونه له خلکو سره شریک کړي دي نو دا چې رسنۍ هم د ټولو کاندیدانو سره یو شان چلند لري او کنه هغه د چا خبره د زینو سره د مور او مېری سلوک روان دي زموږ نننې باس امتي موضوع ته ځانګړې شوې ده چې په دغه باس کې موږ سره ملمانه دي هر یو د باختر دولتي اژانس رئیس خاغله ضیا بومیا د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنوي د کمیسیون غړي سیړنوال محمد عارف غروال او افغان خبريال خاغله اجمل عالمزه درنو ملمنو ستړي مشي
مننه ډېر زه
خاغله غروال لمړی پښتنه بل تاسو نو کو آیا تاسو په نظر یا په ټوله کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په نظر د ټولو کاندیدانو سره د رسنیو چلند یو شان دی او کنه دلته هم خپلوی دوستی انډیوالي یا نور مسائل پالل کیږي
بسم الله الرحمن الرحیم زه د ازادۍ راډیو لاره
ټول افغانانو کاغه په هیواد کې دي او کله هیواد څخه بهر دي خپل سلامونه او خیلې رسوم. دا چې مخکې تاسو وویل چې د جوزا له شپږویشتمې نېټې نه د اسد تر شپږویشتمې نېټې پورې کمپاین دوام کوي او په شپږویشتمه نېټه پیل شوی، ټولو محترمو کاندیدانو خپل کمپاین په هماغه شکل چې لازمه دی پیل کړی او دوام ورکوي. دا چې ځینې رسنۍ د ځینو سره د ځینو اړیکو له مخې سم چلند کوي او د ځینو نورو سره د تا د خبرې په تایید میرې او مور او میرې سلوک کوي، دا په د دیموکراسۍ په ټولنو کې دا یو رواج دی، دا معمول دی. دلته یو خو دولتي رسنۍ دي زمونږ چې هغه ملي راډیو تلویزیون او چاپي اخبارونه دي، او یو آزاد رسنۍ دي چې هغو کې تلویزیونونه راډیوګانې او چاپي خبرونه راځي. په ملي راډیو تلویزیون او اخبارونو کې دغه تعادل زه فکر کوم هر شان ساتل شوی دی لکه چې ورته ضرورت دی، ځکه دا د ملت په بدیجه خبرونه کوي، د ملت لپاره خبرونه کوي او د هغوی لپاره هر کاندید همداسې حیثیت لري لکه ابل چې ورته لري. آزاد رسنۍ کولی شي چې د وخت په پلورلو سره، یعنی یو کاندید کولی شي وي رسنۍ نه وخت واخلي، هغه که یو ساعت واخیستلو، نیم ساعت واخیستلو، یا ششل دقیقې یا کم زیات، نو د هغې د وخت رانیولو په صورت کې هغه رسنۍ د دې په دې نه ده مجبوره چې د هغه تر څنګ د بل کاندید دپاره هم کمپاین وکړي، ځکه دلته موږ هغه سیستم کاروو چې په د غربي نړۍ په کچه یا د امریکا په کچه منل شوی دی. هغه دا دی چې آزادې رسنۍ کولی شي چې د پیسو په مقابل کې کاندیدانو ته کمپاین وکړي. دا د دې معنا نه لري چې هغه د یو طرفداري کوي او د بل نه، بلکې هر کاندید کولی شي چې د پیسو په مقابل کې وخت واخلي.
بلې ښاغلی عالمزه، ستاسې په نظر د یو خبریال په توګه څنګه د ټولو کاندیدانو په وړاندې رسنیو تله یو شان وینئ او که نه د ځینو لپاره سپکه او د ځینو لپاره دروند تول کیږي؟
من تورمان صاحب له تاسو نه زم خپل وار باندې خپل سلامونه ستاسو د لارې نه درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم، او د غروال صاحب بومیا صاحب په اجازه باندې زما په نظر باندې تر کومه د پورې چې موږ ورته ګورو دا به خامخا لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله دغه ستونزې به وي، او دغه ستونزې هغه تخنیکي ستونزې دي چې کوم ځوانې رسنۍ دي په افغانستان کې، یعنی د ټولې د اوسنۍ ډیموکراسۍ پنځه کاله یا اووه کاله یا اته کاله کېږي، نو دا ستونزې به خامخا وروسته د جګړې نه به دغه اداري فساد او دغه رقم ستونزې به تر ډېره وخته پورې لا نور هم روانې وي، ځکه چې تر اوسه پورې هغسې مسلکي او قوي رسنۍ چې وکولای شي دغه ټولې موضوعګانې په نظر کې ولري نشته، لا دوی دغه ستونزې ورسره شته. یو څه زه غواړم هغه ته اشاره وکړم، د غروال صاحب خبرو کې ولو هغه دغه داسې دوی دغه د کمپاین اجازه ورکول او هغوی ته یو شمېر هغه کسان چې پیسې لري او هغه کولای شي کمپاین وکړي، زما په نظر رسنۍ باید هم خپل خاصه نشراتي پالیسي باید ولري. داسې نه کېږي اوس یو څوک به راځي د خپل زوی د واده فلم به راوړي وایي زه یو لک ډالر در کوم داراته نشر کړه، داسې کسان موږ لرو چې یو لک ډالر څه دوه رقم ورته ورکوي وایي بس د نن شپه دا نشر کړه خلاص هېڅ شی هم بل نشته. خو خبره په دې کې ده چې اوس خپل رسنۍ هم باید ځان سره راغونډ کړي او هغه هم باید دغه افغانیت په ځان کې ولري، او دغه د ژورنالیزم اصول باید له ځان سره ولري چې زه څه وکړم چې هم به په دې باندې بدنام نسم او هم وکولای سم چې هغه تعادل مې مراد کړی، توازن مې په نظر کې نیولی چې دغه موضوعګان نشر شي. یو دغه موضوع ده. بل چې هغه اساسي ټکی ده هغه دغه ده چې دوی لپاره د دغه نشراتي پروګرام د جوړېدلو چې کوم خپل رسنۍ خپل جوړوي دغه سره باید دولتي یعنی دغه ولای شریکوالی ولای پدې کې یو کمیسون وای، مثلا تاسو لرو تخصصي رسنۍ کمیسون په اطلاعات کلتور کې، مثلا د انتخاباتو دغه وسنۍ کمیسون چې د رسنیو دی یو وصولنامه رفتار وصولنامه په نو باندې وتشي رسنوی تم توجه کړی دوی ولای دوی باید په ګډه سره کېنستلی ولای او داسې یو چوکاټ جوړ کړی وای چې دغه د مور د مېری سلوک د انتخاباتو په شپو کې د عقل نه وای شي،
یعنی ست نظر شوی دی
دا شی نو بخامخاوی دا دل کیږي. تاسو ګورئ چې په دا اوس په بازار رسنیو کې دیو ته کاندیدانو تصویر نرازی اغه اعلان نشریږي مګر یو تعداد نشي کولای ستنه
شي تاسو اشاره دولتي رسنوي ته دا او که آزاد
زما 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 آزاد رسنوي ته دولتي رسنوي کې تر اوسه پورې لکه خلک وپینې وکړي لري مګر لکه مخکې سي غروال سره ورته اشاره وکړه خاص څه پکې نه لیدل کېږي مګر اساسي خبره خو دغه ده چې دغه شی باید دا یو ملي ده د افغانستان په ملک پورې تړلی ده د دغه شي لپاره باید یو چوکاټ موجود وای دغه کې د بیان ازادي تر پښو نه لاندې کېده ځکه که دغه چوکاټ ولای ټولو به په یو شان باندې مثلا ویلی وای ټولو رسنیو ته چې د شپې یو ساعت خپلې ټولې خپرونې د افغانستان د یو څلوېښتو کاندیدانو په اړه باندې د افغانستان خلکو ته تاسو معلومات ورکړئ دا باید ټولو رسنیو په خپله منلې ولای ی تاسو له رادیو نیولي بېرته ی تاسو ته رادیو پورې تصویري او غیر تصویري چاپي ټولو باید دغه شی د ملت په خاطر باندې بې د دې نه پیسې واخلي باید نشر کړی ولای داسې یو چوکاټ باید موجود وای چې نشته او دغه شی په هغه وخت کې کېدو سي د کلتور وزارت دغه د انتخاباتو کمیسیون او په ورسره د دولت د رسنیو دفتر دا ټولو په دغه ګډه باندې د خصوصي رسنیو سره په ګډه په یو مجلس کې دا شی مخکې له انتخاباتو نه یو کال دا شی باید جوړ کړی ولای څه نه ده کړی
مننه کوم ودان بومیا صاحب ستاسو په نظر غروال صاحب ته اشاره وکړه چې آزاد رسنۍ مجبور نه دي چې یو شان کمپاینو کې ټول ته ځکه هغوی آزاد رسنۍ د یو کېدې شي د پیسو په بدل کې هغوی د ځینې کاندیدانو لپاره خاص خبرونه ولري او بیا لمزي سبو ویل چې نه باید د آزاد رسنۍ هم خپل پروګرامونه د افغانستان د اطلاعات کلتور وزارت سره په یو ټاکلي پروګرام کې شریک کړي او منظم کړي آیا د افغانستان د اطلاعات کلتور وزارت هم آزاد رسنۍ ته دغه کاندیدانو د خبرونو او راپورونو په اړه کومه کړنلار لري او که څنګه
د لوی خدای په نامه په سر کې سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ورسره لغنه مننه کوم له خپل ملګرونه ښاغلی غیروال صاحب او همداسې عالمزای صاحب چې ځینو حقیقي ټکو ته اشاره وکړله او هغو هغه څه چې ابهامات دي یا هم غلطې انګیرنې تر اوسه را پیدا شوي دي دوی له مانه مخکې رڼا پې باندې واچوله او هغه یې سپینې کړلې. صرف یوازې هغه موضوع چې تاسو ورته یادوري وکړل چې ګواکې په ډیموکراتیک ټولنه کې هر څوک کولای شي هر رسنۍ کولای شي چې د خپل زړه باندې خبرونه وکړي د پیسو په بدل کې ځکه هغو تجارتي رسنۍ دي. زه دا وایم درسته ده اما آزادي هم تړل سوې ده. زه دونه آزادي لرم تر څو د بل چا آزادۍ ته صدمه ونه رسوم. دا یو معیار ده په ډیموکراتیک ټولنه کې منل سوی معیار ده. کنه که آزادۍ نوې محدودې د آزادو په منځ کې ژوند سخت و. په خپل دغه کړنلاره کې چې د رسنیو د کمیسیون د انتخاباتو د کمیسیون د رسنیو د څانګې لخوا رسنیو ته ورکړل سوی ده په دې برخه کې راغلی دي چې دوی هم غروال صاحب دلته ستخپله ویل سوی دي چې د دغه دستورو عمل په واسطه باندې هوشدار ورکول کیږي هغه رسنۍ چې په هر دلیل پرته له دینه چې مفاد د قانون د انتخابات په نظر کې ونیسي صرفا د تبلیغي برنامه جوړې کاندي او نشرې کاندي د کاندیدانو په دیو کاندید په نفع هغو به تر قانوني پایګرد لاندې راسي او هغه برنامه چې د انتخاباتو د پوښښ لپاره ورکړل سوې تر څو دویم شرکت پکې وکړي هغه به له اعتبار د کمیسیون لخوا به بیرته ترې واخیستل سي. بنان دغه موضوع په دغه کړنلاره کې دا مکتراخي چې ځینې محدودیتونه سته هغه دا چې بیلانس باید وساتل سي دا که رسنۍ خصوصي وي که دولتي وي ټولو ته باید په یو نظر وکتل سي ټولو ته مساوي حق باید ورکړل سي او لکه څنګه تاسو ویلې د مور مېرې چلند د کاندیدانو ترمنځ ونیسي ولې په ډېر تاسف سره ښایي موږ تر اوسه خام یو خای د موږ ټولنه تر اوسه ستونزې ولري لکه څنګه چې دوستانو ویلې خای د انتخابات کمیسیون هم تر اوسه دونه پختګۍ ته نه یې رسېدلی چې ګواکې دی د په ټولو کارونو باندې غالب سي لکه څنګه چې معلومیږي دغه ماده تر اوسه پاتې ده تطبیق سوې نه ده. زه او تاسو ټول شاهدان یې چې ستا په چاپي رسنیو کې هم داسې رسنۍ چې هره ورځ افواد خپروي هره ورځ غواړي چې د ملت ذهنیت د انتخاباتو د شفافیت په وړاندې اغه کاندي ضعیفه کاندي اغه ټیچ کاندي او خلک په انتخابات باندې بې اعتماده کاندي ستاسو تصویری رسنی، تلویزیون و رادیوگانی چه هر اوراز دی خاص و کاندیدان و پسپکاوی پسی را خسیده. حتی پا شخصی حریم بانده تجاوز که سدا دیموگا نور و موضوع قوانینو پا اساس دا یو جرم ده. شخصی حریم بانده دیوچا تاروز کول دا جرم ده، پراتل دینه چه هیچ نو توجیه سرده ورتوه که قانون دا غیر مجاز گرنلی دا وقت مجازات تا کریدی. بنان سره لدی چې د انتخابات په کمیسیون کې د مطبوعات په څنګه کې یا نورو برخو کې د انتخابات په قانون کې ځینې مواد د دغو ډول نشراتو لپاره راغلی دي چې هغه ممنوع اعلان کړي دي. نور قوانینو هم په دې باندې په صراحت ویلي چې دا کار به نه کوي. ولې هغه ارګانونه چې د مسؤلیت او صلاحیت تطبیق د قانون لري هغو دغې موضوع ته رسیدگی نده کری یا وقت ندور تو پیدا کری او یا نپیگم کم بلستون زستا؟
بله بومیا سب تاس خود غروال سب اول عالم زی سب نمانو نوکرا زکر دوی دانی وکا ندرلو دا پا دولتی اجانسونو باندی یا پا دولتی رسانه باندی، خو کاندیدان دانی وکا لری چه دا افغانستان ملی تلویزیون یا باختر دولتی اجانس یو خواد زور کرده او دیو چا پا گرت باندی تل خبرون او راپرون اخبروی پا دیر س
زه خو تر کومه حده چې د انتخاباتو په دوره کې د ملي رسنیو د څار د کمیسیون مسؤلیت مې هم په غاړه ده، په صراحت سره دا خبر ردوم. اما که تاسو چیرې دلیل لرئ او کومه بیلګه لرئ زه کیدای سي په باندې استدلال وکړو.
بله مننه ښاغلی غروال، که چیرې کوم کاندید دا شکایت ولري چې د یوې رسنۍ ته مراجعه هم کړي، هغو ته یې ویلي دي چې له ما سره مرکه وکړي یا د خپل کوم کمپاین په اړه یې دو ته ویلي دي، خو هغه رسنۍ ده ته څه پام نه دی کړی، داسې کاندیدان که د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د شکایتو د اورېدلو د کمیسیون سره خپل شکایت ثبت کړي، آیا د شکایت د اورېدلو کمیسیون داسې شکایتونه هم ثبتوي؟
دغه شکایتونه خو په د شکایاتو په کمیسیون پورې اړه لري، چې هغه بیل کمیسیون دی، بیل کړنلاره لري او بیل اجراءات لري. د رسنیو په ارتباط هر رسنۍ چې د یو کاندید ورته مراجعه کوي هغه مجبور دی چې د پیسو په مقابل کې هغه ته وخت ورکړي. دا په دې قانون کې هم د اصول رفتار د رسنیو کې هم موږ دوی ته ورکړي دي او دوی سره موږ به میاسې تشریف لري. په متواترو ناستو کې دا موضوع مطرح کړې ده، دا منلې ده او دا د ټول ملت په ګټه ارزیابي کړې ده. ټولو رسنیو نمایندګانو سره موږ درې غونډې درلودې چې د تلویزیونی او راډیویي خبرونو سره مو بیل هغه مسؤلینو سره موږ ناسته لرله او د چاپي رسنیو سره مو بیلابیله ناسته لرله او هغوی سره موږ په همدې مسایلو مفصلې خبرې وکړلې. هغوی دا ومنله چې موږ ته چې هر کاندید مراجعه کوي خو موږ د پیسو په مقابل کې ده ته منفي ځواب نه ورکوو، او که منفي ځواب ورکړو هغه بیا کولی شي چې د شکایاتو کمیسیون ته خپل شکایت وړاندې کړي او هغوی درج کړي هغه بیا تعقیب کړي.
نو که چیرې دوی د همدې مسئلې نه ګټه پورته کړي او دا ووایي چې موږ ته پلانې کاندید ډېرې پیسې راکوي، نو ځکه موږ هره شپه یا هر ورځ د دوی رپورټونه خبرو، حال دا چې داسې به نه وي بله کومه مسله به وي د پردې تر شا، نو څنګه به دا ثبوت شي؟
د دې ثبوت خو په واقعیت کې لږ مشکل دی، ځکه چې هغه وایي چې ما وخت بیا خرڅ کړی دی، همدومره پیسې راکړې دي چې ورته کمپاین کوم. مثلا یو هر ورځ یو ساعت ما نه اخیستی دی، د بل کاندید پنځو دقیقو پیسې ما ته نه راکړي. دوی خو خپلې رسنۍ د همدې تجارتي رسنۍ دي، هغوی که چې څوک پیسې ورنه کړي دا رسنۍ خو درېږي په ټپه. دوی هغه وخت چې کاندید یې ورکوي هغه قیمتي وخت ورکوي، هغه باید کاندید د دې توان ولري چې هغه واخیستلی شي. نو په همدې دلیل موږ یو پروګرام لرو چې که دغسې په دې کاندیدانو په منځ کې داسې کاندیدان هم موږ لرو چې هغوی نه شي کولای چې د پیسو په مقابل کې کمپاین وکړي، رسنیو ته پیسې ورکړي. نو موږ د هغوی دپاره ګردي میزونه تجویز کړي دي، هغه اته میزونه د پنځو تلویزیوني شبکو دپاره او اته میزونه د لسو راډیویي شبکو دپاره دي چې دا پروګرام تر لاس لاندې دی. په دې نږدې وخت کې به دغه ګردي میزونه موږ جوړوو چې په پنځه کاندیدان صاحبان به راځي هغه ګردي میز کې به خپل ملت ته خپل پروګرام وړاندې کوي. هر کاندید دغه هر ګردی میز څلوېښت دقیقې دی چې د هر کاندید دپاره اته دقیقې وقت ورسیږي یعنی هغه تساوی د حقوقو دلته مراعت کیږي هغه په دولتي رسنیو کې هم موږ چې کوم آزاد رسنۍ هغوی دپاره موږ پیسې ورکوو
ښاغلی عالم زه د کاندیدانو سره د رسنیو د مرکو او د دوی د کمپاینونو د راپورونو د خپرولو پر مهال کله داسې ټکي ته متوجه شوي یاست چې رسنۍ یا خبریال د خپلو شخصي اړیکو له مخې غواړي چې یو کاندید ښه او بل ضعیف وښيي آیا کله داسې شوي؟
مخو مخکم د موضوع ته اشاره وکړه تورمن صاحب چې د افغانستان د اوسنۍ حالت تاسو ګورئ چې رسنۍ د پکې او د دیموکراسي د پکې د هر څه نوی د خلکو لپاره ما مخکې د اداري فساد یو برخه ته اشاره وکړه چې هغه کې دغه هم دغه یو جز راځي دا شی شته روابط شته یعنی دا نه دی ورک شوی د شخصي اړیکې شته د ژورنالستانو سره اړیکې شته د رسنۍ د مسؤلینو سره اړیکې شته او مخکې لکه تاسو ورته وویل چې تاسو تورونه لګېږي چې دولتي رسنۍ هم په دغسې یو حالت کې قرار لري دغه خبرې لرې نه دي دا به وي مګر هدف دا ده چې څنګه کولای شو د دغه شینه مخه ونیسو او یا څنګه کولای شو چې دغه موضوع د حل لپاره یو ښه اقدام وسي کله ناکله لکه مخکې چې بومیا صاحب ورته اشاره وکړله د بیان د ازادۍ نه دغه خصوصي رسنۍ هم ډېر زیات استفاده کوي چې مشخص کاندیدان کوشش کوي چې هغوی ته حقي حرمت وکړي او هغوی شخصي حریم باندې تجاوز وکړي وته هغه خبرې نشر کړي چې هغه قابل د نشر نه یو ضرورت ورته نه وي چې تر څو هغه کمره ولي او بل کاندید ته کریډیټ پرې واخلي دغه هغه کارونه دي چې دوی د دغه وخت نه په استفادې سره کوي او مشخص خو په کې دغه ښه ولا تر ټولو نه چې د دې لپاره یو خاص لکه دوی دغه اصول رفتاري رسانه هاي جوړ کړی دی د پروتاکلو کمیسیون که په دغه باندې لږ عمیق فکر شوی ولای مثلا په دغه کې داسې خاص شی نه لیدل کېږي غروال صاحب ته هم معلوم وي صرف هغه د ژورنالیزم د اصولو نه یو څو ټکي راخیستې په دې کې ځای کړي دي یعنی که کوم رسنۍ د دغه نه تخطي کوي نو څه به ورسره کېږي معلوم نه دي راغوښتل کېږي به نه به راغوښتل کېږي هغې ته به ویل کېږي نه به ورته ویل کېږي یا یو کاندید به پیسې نه لري نو هغه به کمپاین نه کوي هغه څوک چې پیسې لري هغه به کمپاین کوي دغه ټول هغه شیونه دي چې ستونزې رامنځته کړي یو خو د کاندیدانو ته هم خدای خیر ورکړي یو څلوېښت نفره دي چې یوه خوا هم ورسره نه کېږي که یو څلور یا پنځه نفره وای نو یو څه به ورسره بیا دغه نن ګردي میاشت هم په دې کې لا ضرورت نه و چې پرې بحث شوی وای څه وبهشي که به نه وشي خو دغه یو څلوېښت نفره نو اوس په دې کې داسې خلک شته چې هغه د دې توانایي نه لري چې هغه دغه کې مګر هغه هغوی سره به ښه مفکوره وي ښه ایډیا به وي ښه کاندید به وي یو ښه پلان به لري مګر پیسې به نه لري چې هغه نشر کړي او یا هغه وکولای شي دغه کې یعنې اته زره ډالر پاتې رسنۍ د اته زره ډالر ته نه غواړي چې په اته ویشتو دقو یا په نهه ویشتو دقو باندې اته زره ډالر یا نهه زره ډالر ورته ورکړي نو د دغو لپاره باید یو داسې یو کمیسیون جوړ وای چې دغه یو څلوېښتو کاندیدانو کړلی وای وی کولای شوای چې دوی دغه خپل نظریات یو ساعت لپاره یا نیم ساعت لپاره نشر کړي دوی اته ته د قیمه کې غروال سبب ول فکر نکوم چې یو رژیمو چې د افغانستان د اوسنۍ لانجې د حل لپاره خپل پلان وړاندې کوي نو هغه پاتې دقیق وړاندې شي
بله بم یا سه پساس نظر بم په دې اړه واخلو
یو مشکل سی غوړه مغه حل سی کزینو محترم کاندیدانو ته د تر اوسه سوال سی گو کې دوی پیسې نه لري هیڅ جنبی غږ نه پورته کیږي دا موضوع حل ده ملی رادیو تلویزیون او رادیو افغانستان سی ملی رسنۍ دي دوړه دوی دوه خبرونه د کاندیدانو لپاره لري یو هغه خبرونه د هر کاندید برازي په شلو دقو کې به خپل پلان او ستراتیژي وایي دا ټول کاندیدانو ته په دې کې علاوه عدنان سره په دې کې ایو بی نسته ټول کاندیدانو ته په یو شکل باندې په یو وخت کې فرض مثال د خبرونه په اتو بجو خبريږي نو ټول به لا اتو بجو نه تر اتو شل لو پوری وخت لري که چیرې په لاسو بجو باندې خبريږي چې دا اوس مجریان لري نو لاسو تر لاسو شلو پوری به دوی هر شپه د کاندیدانو شل دقیقې په اختیار کې دي چې هغه خپل ستراتیژي په دې کې اعلان کاندي خپل پالیسی وي خپل راتلونکو پلان وي هغه نو په کاندید پوری اړه لري چې شل دقیقې پوره کولای شي او کنه څلور دقیقې کېږي خو له شلو دقیقو نه یو ثانیه هم چاته اضافه وخت نه دور کړ سوی بلې او آزاد مرکز چې هغه په حدود 25 دقیقو کې ورسره موږ مرکه کوو او دوی ته 25 دقیقې وخت په اختیار کې ورکړ سوی چې دوی د ډیالوګ په واسطه باندې خپل غو اهداف پلانونه خلکو ته ورسي چې دا د وخت پرونی دي لږه سره موږ یو د امانګي کمیټه جوړه کړې ده سپغه کې چاپی رسنی بختر اجانس ملی راډیو تلویزیون او ملی راډیو ټول استازی پکې لري او موږ دغه د امانګي کمیټه موظفه ده چې هر کاندید چې د افغانستان په هر نقطه کې غونډه ولري پروګرام ولري یا دغه په ملاتړ کوم پروګرام جوړ سوی هغه تر خبري پوښښ لاندې راولي او د شپې یا کوم سرویسونه چې خبري لري دغه رسنۍ په کې خپور کاندي چې ښایي تاسو هم شاهدان اوسئ هره شپه د ملي ټلویزیون نه له راډیو نه له چاپي رسنیو کې تاسو وینئ چې د کاندیدانو دغه خپل کوم کارزار چې د کمپاین دغه تر خبري پوښښ لاندې راځي او هره ورځ او هره شپه خبرېږي. نو زه فکر کوم چې دا به هم تر یوې اندازې دا موضوع به حل سوي ځکه ډېر هغه لري پراخه ساحه تر پوښښ لاندې راولي ملي رسنۍ. او بل دا چې بیا هم زه په دې باندې تاکید کوم چې دغه موږ د ملت غړي یو، دا که د رسنۍ چیښتن یاستو که کاندید یاستو که رایه ورکوونکي یاستو، بنان په ځینو ملي پروسو کې ټول باید مکلف سي چې رسک ومني، قرباني ورکاندي او یو څه لګښت په ځان باندې راولي. دا که مطلقا خصوصي رسنۍ وایي چې زمې د پیسو په بدل کې باید دا کار وکړم، دا مطلقا غیر مستقیم یو تبعیض ایجادي، یو د تبعیض حاکمه فضا ایجادي، یو تشنج او اختناق ایجادي چې بیا به پیسه دار خلک راځي خپل خبرې به د خلکو غوږ ته رسي لکه څنګه چې علم صاحب ویلي، او خوار بیچاره اما کارکن خلک به چون دوی امکانات نه لري د هغو خبر به بیا خفه کیږي، پیسې به یې خفه کوي، د هغو غږ به له منځه ځي. بیا نو په ډیموکراسي باندې دلته یوه بله اقتصادي انرشي حاکمه سوله. زه فکر کوم چې دغه ماته شخصا د یو افغان پیس باندې د اندېښنې وړ ده.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه بله هم د غروال صاحب نه وکړو. غروال صاحب، کله یوې خوا په ځینو رسنیو دا نیوکې دي چې د ټولو کاندیدانو سره یو شان چلند نه لري او ګواکې یوه نیمه رسنۍ د یو ځانګړي کاندید نه ملاتړ کوي او هغه ته تبلیغ کوي. څو ورځې مخکې داسې ګونګوسې هم تر غوږ شو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو څانګې هم په خپلو تبلیغاتي پوسټرونو کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره د یو کاندید انتخاباتي نشان چاپ کړی دی. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا خود انتخابات د کمیسیون لخوا دا کار کشوی می دهو بکره دی ما خپلا دا ندل للی خو ما آوریدنی دی. نو اغل زه فکر کوم چې دا شیان دوی د انتخاباتو د نشانونو له اعلانولو نه مخکې دا پوسټونه چاپ کړي وو. بیا وروسته چې کله کمپاین شروع شوه چې متوجه شوه، زه فکر کوم چې هغه نشان چې د هر چا وو دوی متوجه شول، هغه راټول کړل. دته دې ځا پورې خبره هم بیا دا نو کېدای شي د پوره معلومات به د خپلواک کمیسیون مسؤلین ته سره وي.
بله عالمزی صاحب، ستاسو نظر هم د غروال صاحب سرګندونو په اړه اخلو چې آیا دا کوم تصادفي کار وو او کنه آگاهانه به شوی وو او کېدای شي زمونږ نننې باس هم چون تاسو یو آزاد خبریال یاست زمونږ نننې باس په جنبندي کوي. بروس لاغې بل اوریدونکو خدای په امانی واخلو.
مننه د دغه موضوع په اړه باندې لکه غروال صاحب چې په همدې کمیسیون کار کوي پر معلومات ورته نشته لونه ما سره به بخینې خو هغه موضوع چې دغه د کده کار تصادفي شوی وي هم دا صحوه دی، دغه ور نه ده. یعنی دا داسې صحوه ده چې په دغسې اساس وخت کې څوک ورته صحوه نشي ویلی. یعنې دا باید نه وای شوی او جدي پوښتنه باید وشي
په شدت
په ټولیز ډول باندې. دغه موضوع د دغه اوسنۍ ګردي میز په اړه باندې باید دوه خبرو ته بومیا صاحب هم ورته اشاره وکړه. زه غواړم چې هغه لږ په تفصیل سره باندې ووایم. هغه دغه ده چې موږ هم باید ملي احساس ولرو، خبرنګاران هم باید دغه ملي روحیه او دا ملي احساس باید ولري. دا یو ملي موضوع ده، دا د ملنډو موضوع نه ده. موږ غواړو چې خپل آینده زیون وټاکو او د دغه موضوع په لړ کې او په ټاکلو کې باید بې طرفانه قضاوت ولرو. دغه باید افغانستان خلکو ته پرېږدو. په دغه کې ډېر موضوعګان دي. زه جنوبي ولایتونو ته تللی وم، هلته بدماشان شته، هلته داسې کسان شته چې غیر مستقیم یو څوک تر دغه لاندې راولي چې هغه مشخص کاندید ورته ښیي که دې ته کمپاین کوي مشکل نه لري که نو نورو کې بل چاته بیا نه کوي. دا موضوعګانې پکې شته. بعضې ځایونو کې د قدرت والا بس خپل تبلیغات کوي یا نور همداسې پاتې کیږي. نو زه وایم چې دوی د خپل شخصي ګټې لږ په نظر کې ونیسي او دغه خوار ملت ته لږ ډېر وګوري. خصوصي رسنۍ زیات باید په دغه څه کې فکر ولري چې حداقل دغه یو ملي موضوع ده. د ملي موضوع ته باید یو خپل مشخص ټایم، هر څومره که دوی بزنس کوي ټول کال 15 کال 16 کال، دغه یو کال یو څو ورځې دی نیم ساعت خپل خبرونه دغه کاندیدان ته په اختیار کې ورکړي چې وکولای شي خلکو ته د خپل برنامه ووایي. خلک نیکټایي لونګۍ پکول یا 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 قرقلي ته رایه نه ورکوي، خلک د هغوی پلانونو ته رایه ورکوي. خلک دې ته ناست دي چې څنګه کولای شي دغه خپله ملي غټه ستونزه چې امنیت ده او تر اوسه پورې نه ده حل شوې دي، دغه د حل لپاره باید اقدام وکړي. او دا په هغه وخت کې کېږي چې دا کاندیدان دا وخت پیدا کړي، خپل پروګرام، خپل برنامه، خپل ستراتیژي ووایي. که دا د دې لپاره وخت پیدا نه کړي نو دا خلک به څه خبرېږي؟ زه روزګان ته تللی وم، غواړم دغه یو دقیقه اساس وخت ونیسم. هلته زه لاړم او د خلکو نه مې پوښتنه وکړه چې څوک کاندیدان دي. نو ما ته یو دو کسان وویل چې وویل اته څلوېښت دي، بل راته وویل چې اته دېرش دي. نو ما څو پکې پېژنې؟ وایي والله یو ګلاغا شیرزی پېژنم او یو کرزی صاحب پېژنم، بل وایي څوک نه پېژنم. نو په دغسې یو حالت کې چې د انتخاباتو مستقل کمیسیون هم دا توانایي نه لري په دغسې نام موسمونو کې خلک ورته دا معلومات ورکړي، او رسنۍ هم دا همکاري ونه کړي. او په دغسې مهمه او اساسي او ملي موضوع کې چې د موږ تاسې ګورئ چې په 150 نفره صحوان ملس و 200 نفر صحوان ملس ولو او دا وشول هغه وشول دا نامنی ورس په ورس دغه انتحاری عملی د دې هر لپاره دغه ملت حق لري کینه لري، او دا د دې ملت دغه حق موږ تاسو باندې ده کنه. دا د فرد فرد افغانستان دا وظیفه ده. په لاس خو موږ په دغه پانتون کې درس ویلای ده، په دغه لیلیا کې ډوړی خوړل ده، او په دلته تر دولسم پورې مکتب ویلای ده. د دې ملت په وینو باندې موږ دین ځکه تر رسیدلی. دغه موږ مسؤلیت ته کدی ټول رسنه یو مسؤلیت ته، د افغانستان دولت مسؤلیت ته کدی کی څوک ناغیری کوي، امه په اخرت ام په دنیا په دواړو غالب باندې ام اسلامي نگاه او د بشر له نگاه خو تاسو وینئ چې دیموکراسي نه سوء استفاده کول د ځان په ګټه باندې خیانت ده.
مننه د ازادۍ لړیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ باس هم اوریدو او په دغه باس کې مو د ګډونوالو نظرونه هم اوریدل. نو دا چې ازادۍ